دوستانو ستړي مشه زه اجملندې مو د ساده رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا ویلي هر میاشت افغانستان کې تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناوچاو د موادو د چاودنو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وچا تیره شپه په اکسپانه کې دا هم وویل چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړ دي. وچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړه چې اوسمهال افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک کسان په هغه سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومتر کې سیمې پر ماینونو او ناچاو د موادو ککړې دي. د طالبانو امنیتي غونډه د دوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له ګډون پرته ترسره شوه. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په اکسپانه لیکلي چې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون مسؤول او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشي کندهار کې دا غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو د وزارت په استازیتوب د دې وزارت مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د مشرتابه د دفتر استازي مولوي نذیر احمد ناصر او د کندهار والی ملا محمد شیرین خان په شمول د کمیسون ټول غړو ګډون کړو. دا طالبانو د امنیتی او تصفیوي چارو د کمیسون په وینا د غونډه د پنځشنبه په ورځ د امنیتی چارو د لا پیاوړتیا په هدف په کندهار کې ترسره شو. په بغلان ولایت کې په یو طرفي کې په خکې نشدې شل کسان ټپین شوه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتی چارواکو په وینا ویلي دا په خده دی ولایت د خنجان ولسوالۍ د پولي مول خان په سیمه کې دا یو 1500 ډوله مسافرونکو موټر د چبکې دوه عمل رامنځته شوه. د چارواکو خبره په ټپیانو کې دوه لسنارینه څلور خزی او درې ماشومان دی ول شوی. ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دي. په افغانستان کې د سړکونو خرابواله د ترافیک قوانینو نه مراعاتول او د موټر چلوونکو بی احتیاطي د ترافیکي پیښوم د لاملونه بل کیږي. پولیس وایي چې د پاکستان په شمال ویدیځ اعظم ورسکه نن د جمعه دننه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام یو مشر سخت ټپي شوه. په جنوبی وزیرستان کې رويټرز اژانس د پولیسو د مشر آصف بهادر په وینا خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی سیمیز مشر عبد الله ندیم سخت ټپي شوه او دوه تنه ماشومان هم د چاودنې لامل ټپیان شوه. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د نامنې او پیښې زیاتې شوې دي. د اوکرين پوز نن ول چې تیر شپه د روسیې له هغه وبیش درون الوتکو چې پر اوکرين برید کړي او شپاړس نسکوړي کړي. د اوکرين په شمال ختیځ کې د خارکیف والی ول چې د دې الوتکو د برید لامل په خارکیف کې وټنه او د خار په لمنو کې یو مېرمن ټپي شوې دي. د خارکیف والی په ټلګرام دا هم لیکلي چې له خار بهر د دې بریدون لامل په یو روغتون کې اور لګیدل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل بیا هم ستړي مشي. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو د واتس اپ چینل په خپل واتس اپ کې پیدا او فالو وکړئ. د واتس اپ د چینلونو برخه ته ورشي. په لټون کې په پښتو یا انګلیسي تورو ازادۍ رادیو ولیکئ او زموږ د واتس اپ چینل ولټوي. د ازادۍ رادیو واتس اپ چینل موندلی شئ چې دا او نور خبرونه له متن، عکسونو او غږیز خبرونو سره موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوع د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د افغان ښځو په وضعیت د خواشینۍ پر ځای دی له هغوی سره عملي ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو دا هغه افغان خبریالانو په وضعیت هم خبرو چې په روسي کې پاکستان ته کډوال شوی او دا مهال دغلته له سخت ننګونو سره مخ دا به هم واوري چې افغان ماشومان ته د شری واکسین نه رسیدل د دې سبب شوی چې پاکستان په بیلابیل ولایتونو کې د شری ناروغي د ماشومان ترمنځ په پراخه توګه خپره شي.
یعنی د واکسین دلته نه شوی او نه موږ ورېدل دي او نه څوبراغل دي چې یعنی پر افغان یعنی
اکر وندرو ته چې په دې ورځو کې بوزغلی کری د کرنې د یو متخصص فارغ ته
نو دا بوزغلی یو دی یو پاره کی زاده چې دې نه تنها په مشتخي کې کړي او دې بیا دا بوزغلی په مخه کابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بوزغلی انتقال او کینول زه کې کوم نه د هوا حالت مناسب دي او نه ودې وخت د مناسب دي.
نور راپورونه او د ازادۍ رادیو د ملمنه خبرونه هم لرو چې دا ونې پکې دیوا پتنګ په سوداګرۍ را سره غږی.
نغدي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي د خبرونی لومړی ریپورت راخلو. ل افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي. دا د هغې غونډې نوم دی چې ملګر ملتونو د افغان میرمنو په وضعیت جوړه کړې وه. په دې غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ جوړه شوې وه، د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمیر افغان ښځینه فعالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د افغان میرمنو د عملي ملاتړ لپاره په جدي اقداماتو ټینګار وکړ. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق ویلي، د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په سیستماتیک ډول له مه ژونده حذف شوې دي. ښاغلی فایق دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له افغانستان څخه نیویارک ته افغان میرمنې د عمل غوښتنه کوي په نوم جوړې شوې غونډې ته کړي. نوموړي زیاته کړې:
زل موږ ټولو څخه غوښتنه کوم چې په دې اړه فکر وکړو چې څنګه کولی شو د اندېښنې څرګندولو څخه ورهاخوا د ملموس او همغږي اقدام خواته ورشو، څنګه کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې د افغان میرمنو غږ د هغو پالیسیو او اقداماتو بڼه غوره کړي چې د دوی د ملاتړ لپاره جوړ شوي. د دې پوښتنو ځوابونه باید افغان میرمنې راکړي.
دا غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو استازو او یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم پکې ګډون کړی و، د ښځو د وضعیت کمیسیون د ناستې په څنډه کې جوړه شوې وه چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره د جدي اقدام په اړتیا پکې ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د البانیا استازي سویلا جنینا هم ټینګار وکړ چې د افغان میرمنو غږ باید واورېدل شي. نوموړې زیاته کړه: طالبانو سره په خبرو کې به تر هغه پرمختګ ونه لیدل شي تر کومه چې په خبره یې افغان میرمنې پکې حضور ونه لري او د دوی د حقونو ملاتړ ونه شي.
زه باور لرم چې افغان میرمنې یوازې زموږ پیوستونه او پام ته اړتیا نه لري. تاسو دا لا دمخه لرئ. هغه څه چې تاسو ورته اړتیا لرئ عمل دی، او یو ملموس او جدي عمل چې له سیاست څخه پیل کیږي.
د غونډه کې دغه شان د هالند، فرانسې، استرالیا، ایتالیا، چیلی، یونان او کاناډا هیوادونو استازو هم د افغان میرمنو پر ملاتړ ټینګار وکړ او د عمل غوښتنه یې وکړه، او دغه شان د افغان ښځینه فعالانو او د افغانستان دننه د افغان میرمنو او نجونو غوښتنې هم واورېدل شوې. یو افغان میرمن چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه باید له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راولي، سو هغوی مجبور شي چې افغان میرمنو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. او اغیزناک هیوادونه باید طالبانو سره خپلې اړیکې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو مشروطه کړي. نو ډیره ښه خبره ده چې دا موضوع جدي ونیول شي او د غونډو او خبرو ترڅنګ جدي اقدامات هم ترسره شي.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز فعالیت او په آزاده توګه د دوی پر تګ راتګ ګڼ شمېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه که څه هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول، خو د طالبانو حکومت خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی و: په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځې ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. مخکې تر دې هم نوموړي او نورو بیلابیلو طالب چارواکو دا ادعا کړې چې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د فدراسیون ویلي پاکستان کې میشت ډیر افغان خبريالان چې د کډوالو په توګه ثبتي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبريالان هم وایي چې په دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. نور حال د عابدي سپوږمۍ په ریپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د خبريالان چشمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبتي د ویزو د تمدید د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال له 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دې د ویزو ختمېدل دي چې د دې زیاتره ویزې ختمې شوې دي او د سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې مشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل:
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې هیواد خلک لا هم د شدید انساني او بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دې ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښ او د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو د سواکمنتیا په ګډون او مشري وختنه کړی ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول خزو او انجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29 غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12 خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. دغه ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهلي ازادي راډیو ته وویل:
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سمه نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنیو بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره شوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او نا امید دي زکه ته بن کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شپه کې خاور کیږي او لمنځ زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته د دوی حکومت خزي او انجونې تستا کړو او کار په ګډون ل خپل بنسټیزو حقونو به برخي کړی دي. سره لدی چې د نړۍ بیل بیل هیوادونو نړیوالو سازمانونو تل د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د چین، روسیا او ایران استازو په پیکینګ کې نن د درې اړخیز غونډې په پای کې پر ایران د واشنگتن د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي تړون په باره کې د بیلابیل خواوی بیا خبرې وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیا او ایران استازو له درې اړخیز غونډې وروسته پر تهران د واشنگتن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستی وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده، او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ، او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ دغو درویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د ښودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګي ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لاغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بې مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ترامپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغي سیاست شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبري او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغان کروندګر په دې ورځ شپو کې په زینو سیمو کې د سبزیو بزغلی کړي. د سرات متخصص پوهان زاکر الله صافی په دې اړه له ازادي رادیو سره په یو مرکه کې غږیدلی او کروندګرو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلی صافی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیکدیدو په اړه وایي.
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي زموږ مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو غزه فکر کوم هغه د وخته شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر سره تلم چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغې ګټه اخلي. په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغې بزغلي کوي،
نو دا بزغلی یو ډیر باریکی دا ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی کابل هم انتقالوي، چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول ځکه کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لیکل دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزره وکړو، حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي، او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو د پاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد صاحبای او بخښي، عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
هغه ډیر واضح ده، د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي، هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغي حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایه ورځ بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه چی هغه خرابیږي، او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی ته په اسانۍ پیژنل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي چمتو کوي چې په دې انتقال شي. او بل بیا لګزره په صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وی کنه، ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکې کیږي، هم اشتباه هم کوي، ستاسو خبر هم صحیح ده، ولی بهتر ادا ده چې لګزره صداقت هم وی او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولیدي کې او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي، او د موږ بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل نه واځي، کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته داخل ګم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدي د بهیت سره د چاپیدا سره توافق لري باید دا کړو.
استاد صاحب، یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په ورستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري، له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې د اقلیم تغییرات په دې مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي بنجان رومي بنجان د دې لپاره چې په پټي کې وته شرایط نه مساعدي کې دی اخلي په کورو کې کوي، او د دې دابت پښپینو وسیږي چې مثلا په دبانې سړه هوا سړه سړي یو د فرازي دا سړه سړي هغه سړه سړي دراتلو وخت ځین داخل دي تجارب هم لري، او ځین کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته به پښبینو وسیږي کچې ته داسې سړي سره مخابره کوي دې به خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې ته چیرته د امکانې وي، نو کدا شان دي مته راځرونه چې د سخت مشکل سره ستونزو سره مخ کیږي. نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان به مدرزه تونسي، او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونه کې تولید کې او په دغه د خپلې مضمونته وباسي. اوس د ټکنالوژي د نمخت تللی ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی. مثلا د هوا د حالات دی پوښی چې مثلا پر راتلونکي هفته کې درجه د حرارت ورځي کی، مثلا د لسو نه ټیټه راځي یا د پنځو نه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر ده. په هیڅ دی کولای شي چې خپل سبزی وژغوري او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پنځو نه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه ته ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې د پاره هم ستونزه نه راپېښېږي. همداسې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځل خرابېږي. دې دا خبرم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه، دې تم دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز،
کدا پیاز دی وختیو کړي دم د هوا د ټټوال او جګوار سره د نه حساسیت نه دی مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه دی کړي چې د منسوخه کې دی حساسیت دم نه دی که هوګه کړي هم مقاومت دی اما ځین نور لکه مرچ ول لکه رومي بانجان شو لکه تور بانجان شو د به د هوا د تغیر سره دی لکه بینډی شو دی د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان ته د سرخکان یا شری واکسین نه دی ورکړل شوی او لادی کبلا د شری ناروغي زیاته شوی ډیر دوی وایي ماشومان ته واکسین نه دی شوی چې لامل یې وست شری په ناروغي یخت دي د چولې د واکسین ماشومان ته نه کیږي په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان د ازادي رادیو پښتنې ثواب نه کړی دا په داسې حال کې ده چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې تازه ویلي افغانستان یوازې له هغه درې روغتون افغانستان کې یوازې هغه درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځنی ډول یو ماشوم د شریل ناروغي مري نور حال د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې
د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوی دی هغه ازادي رادیو ته وویل
مخبل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ولا چې بس د طبي او د ډاکټر زیات شوی دی کنه یعنی ځنې وسره ټوخه کوي کوي ځنې شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یعنی کیږي نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلو واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرز باندې اخته دي
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخت دي
زما ماشومان په ناروغي اخته دي شر په ناروغي او خارخ پر خطر د ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه د کوم تداوی ماغه نشته ده شدید تب ده او ترنت موړي دی او هیڅ تداوی نه کی مرستندو ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومکو کې مرسته وکړي موږ مرسته ته ډیره سخت شدید اړتیا ده
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو درېو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډیر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده خو په خبره کې د واکسین لارې مخنیوي کېدای شي هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین د نه رسیدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل
خلک کم هم په هوای لري یعنی د عامه روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه مې عملي کوي د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوريږي د میزال یا شری ماجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه غونډي وادو څخه هغه خپل واته راستنیږي نو په دې وخت کې د اکثر ماشومان واکسین نوي تر سره کړي نو د واقعیت لوروي نو چې کله هم بزن کورنۍ کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغه ته خپل سر درمل کوو
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خبر کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي.